مسی وخت د غرمې 12 بجې دی د مشالی ډو په یو بل خبري غړي کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. د دې غړي اوله نیمایي په پاکستان کې د راغلو سیلابونو ته ځانګړې شوی او په دوه نیمایي کې هم درته ځینې نور رپورټونه لرو. د سر رپورټ مو د پاکستان د ډاکټرانو او د روغتیا نړیوال سازمان د خبرو وی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې ناروغي خپرې شوې دي. دارنګه د حامله ښځې هم له ستونزو سره مخ شوې دي. نور رپورټونه بم لرو په فایل کې به شاهین بنیرای خبرونه وړاندې کړي.
ترمشه د دې وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو سره په ترلو پیښو کې د مړو شو شمیر یو لسو یو نوي ته پورته شوې ده. په بلوچستان کې د پشکال د بارانونو له کبله زیاتره سیمې د بجلی او ګیس څخه بې برخې دي او د کوټې او سکر ترمنځ لوی لار تړلې پرته ده. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل پر ایراني او ترکی ځواکونو تور پورې کړې چې په پرله پسې ډول هغه افغانان له خپلو سرحدونو په شا تمبوي چې غواړي زان محفوظ و زین و تورسی. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو سره په تړلو پیښو کې د مړو شو شمیره 1191 ته پورته شوې ده. د قدرتي افتونو د نظم قومي ادارې پرون ویل چې د جون د 14 راهیسې په ورته پیښو کې له 3500 ډېر کسان جوبل شوي هم دي. د چارواکو په وینا سیلابونو د خیبر پښتونخوا په سواد دیر نوخار او ټانکې سړکونه او پلونه لاهو کړي، خلک یې بې کوره کړي او 400 کې په 1000 ایکړه ځمکه ولاړ فصلونه برباد کړي دي. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پښتونخوا سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 10 بلین روپۍ اعلان کړي دي. نوموړي پرون د سواد په کانجو ټاونشپ کې خبریالانو ته وویل چې حکومت یې د بلوچستان لپاره 10 بلین او سند صوبې لپاره 15 بلین روپۍ اعلان کړي دي او اوس د خیبر پښتونخوا د سیلاب ځپلو د مالي مرستو لپاره 10 بلین روپۍ اعلانوي. د دې سره سم د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له 10 ډیرو بهر ملکی سفارتکارانو سره د بلوچستان سند او خیبر پښتونخوا سیلاب ځپلو سیمو ته ورغلی دی. په بلوچستان کې د پشکال د بارانونو له کبله زیاتره سیمې د بجلی او ګیس څخه بې برخې دي او د کوټې او سکر ترمنځ لوی لار لا تړلې پرته ده. پرون په کوټه کې یو پریس کانفرنس ته د وینا پر مهال د بلوچستان چیف سیکرتر عبدالعزیز اخلی وویل چې حکومت د سړکونو د قومي ادارې NHA په مرسته د بلوچستان او هیواد د نورو سیمو سره د رابطو پر ځای کولو لپاره د لارو په خلاصولو کار پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په خوزدار او بولان کې سیلابونو د بجلی ځینې غټې ستنې لاهو کړي دي چې له امله یې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې خلک د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي او د بجلی بحالي به نور وخت هم اړتیا لري. په داسې حال کې چې وزیر اعظم شهباز شریف د تحریک انصاف په مشر عمران خان د سیلاب ځپلو لپاره په شریکه د کار غږ کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي وفاقي حکومت ورسره همکاري نه کوي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرسټر محمد علي سیف وویل چې حکومت یې د سیلاب ځپلو سره خپلو مرستو له دوام ورکړی خو د وفاقي حکومت لخوا ورسره پوره مرسته نه کیږي.
وفاقی حکومت خو دا دو صوبے چې کم کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پنجاب او خیبر پختونخوا موږ سره خودی اړو کوآپریشن نه کوي نو موږ هم سره خاص ضرورت نه ګڼو چې موږ دی وسره په زور باندې ځان ور شامل کو او د خیبر پختونخوا خو کم از کم موږ د سیلاب چې کم مسلې دي نه سره لګیای او مدد وسره کوو.
د یادونه وړ ده چې وزیر اعظم شهباز شریف د اګست په 13 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې تحریک انصاف مشر عمران خان ته بلنه ورکړې چې د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره ورسره په شریکه کار وکړي خو له بده مرغه دا وړاندیز جدي وانه خستل شو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل پر ایرانی او ترکی ځواکونو تور پورې کړې چې په پرله پسې ډول هغه افغانان له خپلو سرحدونو په شا تمبوي چې غواړي ځان محفوظ ځایونو ته ورسي. لندن میشته سازمان پرون په خپور کړي یو راپور کې ویلي چې سره د دې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب دی خو هغه افغانان چې ایران او ترکیه ته داخل شي نیول کیږي، شکنجه کیږي او په زوره افغانستان ته د لیږلو نه وړاندې ورسره ناوړه چلند کیږي. امنیسټ انټرنیشنل زیاته کړې چې د ایرانی امنیتي ځواکونو لخوا د 1100 او ترکیې د ځواکونو لخوا د 3 افغانانو د وژنې پیښې ثبت کړې دي. دغه د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل. د پاکستان ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې هیواد په سیلاب ځپلو سیمو کې ناروغي خورې شوې او په راتلونکي کې یې د لا زیاتېدو ویره ده.
50 لکه نواله ته لکه خلق د پیشنګوي کېږي چېرې دا وایي مختلف بیماریانو کې سیلاب د وجې متاثر کېږي.
په اورګزو کې د فوجي کلا جوړېدو د مځکې د پیسو ادا کولو د لانجې پر سر لا هم پرلته دوام لري او نن به شایي بیا د فوجي چارواکو احتجاجي مشرانو ترمنځ مذاکرات وسي. د پرلتوالو غوښتنه څه ده؟
کمانډینټ ورکړه ده، کمانډینټ په دا چیکان وړي او د کوم قبضه په کوم ځای باندې شهر دی چې سواله شي هغه نه بعد د قوم چې کېدل.
د پخوانی شوروي اتحاد روسي مشر میخائیل ګورباچوف مړی به د راتلونکي شنبه پر ورځ خاورو ته سپارل کېږي. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک کورسره په 1908 کال کې لیدلی ول او هغه پاړه وای
یخی دیو تاسو په تبیرو چې ته وختل چې د سور جنگ پای ته ورس او به شبې دا خبره کوله چې سولا اول پکا دا یورپ په متحد کول غوښتو.
نو ریپورتونه هم لرو لمشال خریدو سره اوسئ. په دې خبرونه کې به مو زیاتره ریپورتونه د سیلاب ځپلو سیمو په اړه وي او بیلابیل اړخونو باندې به خبره کوو، خو پیل به له ناروغۍ وکړو. د پاکستان ډاکټران وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې بیلابیلې ناروغۍ خورې شوې دي. د سند د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو د اګست پر 1.5 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته وار لمخه د پوستکي او نس ناستي ناروغان ور وړل شوي دي. ډاکټران په راتلونکو ورځو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د لا نورو وبایي ناروغۍ د خپرېدو ویره شولې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د اگست 1.5 په ریپورت کې ویلي چې د سیلابونو د وجې د صحت 878 مرکزونو ته زیان رسیدلی چې په کې 100 په مکمله توګه تباه شوی دی. د حکومتي شمیرو لمخې په سیلابونو کې شاوخوا 200 کسان رسوي او 3.3 میلیونه ورڅخه اغیزمن شوی دی. په دې اړه کراچي څخه د نیاز علي خان ریپورت اورو.
په دې لړ کې د اګست په 1.5 په کراچۍ کې د بیلابیلو ډاکټرانو اتحادیو په ګډه یو خبری کانفرنس کې وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو خلک ډیر په تیزی سره په ناروغه کېدو اخته شوي دي. د خبری غونډې په وخت پروفیسر ډاکټر عبدالله متقی وویل
سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نہ صرف وبائی امراض پھوٹ سکتے
دی وایي چې سیلاب ځپلو سیمو کې نه یوازې وبائی مرضونه د خپرېدو خطره ده او رواني درې میاشتې د سیلاب پلو لپاره یو نوی امتحان دی. د سیلابونو لکبله په ناروغیو اخته شو خلکو د درملنې لپاره ورته په راتلونکي 3 میاشتو کې د شاوخوا د 50 کروڑ روپو د دوایانو ته اړتیا لري او که اوس مهال د وبایي مرضونو مخنیوی ونیولی شو نو د دغه ناروغیو لکبله به د مړو شمیر هم ډیر لوړ شي. ډاکټر شکیل احمد چې په خیبر پختونخوا کې یو غیر سرکاري تنظیم خدمت فاونډیشن د صحت څنګه مشر دی، نوموړي د اگست په 1.5 مشال ریډیو ته وویل
د سیلاب د وجې مختلف بیماریانو د خورېدو یو خطر ده. اندازې مطابق 50 لک نواله وی ته لک خلک دا پریډیکټ کیږي د متعلق د پیشنګوي کیږي چې را دا مختلف بیماریانو کې سیلاب د وجې متاثر کیږي. فلحال په خیبر پښتونخوا سیمه کې هغه مونږ ډېر کیسونه داسې ریپورت کیږي کم بیماریانې وسته یو بود وجې کیږي سوابي په باندې د چرسدی په سیمه د چترال پر لور دیر پر لور په سیمه ټنګ دی خان کې جل د سرمن کین ډیزیزز ډیر زیات رپورت شوی دی. د سره سره د ګیسټرونټرایټس بیماریانی خې د فوډ پوایزنینګ مختلف کیمپس کې رپورت شوی دی.
او بیا د سن په سیلاب ځپلو سیمو او خیمو کې اوسیدونکو په ګڼ شمیر کې نارینا او د میرمنو ترڅنګ ماشومان هم په ناروغیو اخته شوی دی. د سن د ځوانانو ډاکټرانو ټولنه چې د سن صوبې په مختلفو سیمو کې د سیلاب ځپلو خلکو د درملنې لپاره کیمپونه لګولې دي. د دغه ټولنې یو غړي او د ماشومانو د ناروغۍ ډاکټره ډاکټر اسیا د اگست په 1.5 مشال لیډیو ته وویل
که په کیمپونو کې دي او که زموږ سره په ان آی سی ایچ په او پی ډی کې ریګولر چې ماشومان څومره راځي نو په هغه کې زیات تر ماشومان چې دي هغه د کیمپونو د سند د علاقو هغه علاقې چې چرته سیلابونه راغلي دي. نارملي چې زموږ سره ماشومان راځي او پی ډی کې ناغه با زر دوله سو پوری و خوست سیلاب د متاثرین ماشومان او دادا چره اغه 6-7000 ماشومان زمون سره در 3-4 روزونه ریګولرلی راځي. 73 شکایت کم ماشومان چې راځي نو اغه چې خېټي خرابې دي، تبه ده، الټي دي.
دا په داسې حال کې چې د سن صوبې د صحت څانګې معلومات خي چې یوازې د اگست په میاشت کې په سن کې ماشومانو کې د نس ناروغي 193000 او 80 کیسونه رپورټ شوي دي او دا د روان کال تر دې دمه تر ټولو لوړې شمیرې دي. بلخوا د بلوچستان د صحت سیکرټري حافظ طاهر چې څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو سیمو کې خطرناک مرضونه خپرېږي، د بلوچستان د روغتیا محکمه لګڼو ستونزو سره مخ ده او د سیلاب وروسته به موږ باید د 4 میاشتې د وبایي ناروغۍ سره مخامخ شو. او بیا د سند صوبې د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ډینګي وایرس، ملیریا، شری او د پولیو د خپرېدو د خطرې سره مخ دي. د کراچۍ د جنا روغتون د ډینګي وایرس د مخنیوي د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر انعام احمد وایي چې د سیلاب وروستو د اوبو د ودرېدو سره د ډینګي وایرس د خپرېدو هم خطر ده.
شروع کیږي ستمبر اکتوبر دا ڈینگی پیک سیزن مطلب بارانگنا شوی دی بارانگنا دا وجہ اوپا والا ارگیز دیتا دے لیکن اس کو ڈینگی کے سونا سیوا کے پر شروع شوی دی اور دا بای راروانے میں سیک نورم سیوا کی گی اکتوبر کی بنورم سیوا کی آئے کی دایا تی خالق دان مائن دا موسپیل شو دا دا کریا مچردانی استعمال دیکھئی اگل دا ڈینگی ماشا چیز دا سار ٹیم کے مخام ٹیم کے خالق دے ٹیم کی کوشش کروی چی پاس تنو سے.
بلخوا دا کراچی دا ڈاو میڈیکل پوہنتون او روختون دا انفیکشن ڈیزیز او وائرس دا مخنیوی سانگی مشر پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد خان وائی چې پکاردا چې حکومت او غیر سرکاري ادارې د وبایي مرزونو د مخنیوي لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي.
نو د صفائی خاص خیال ضروری ساتل پکار دي، خاص کر د خوراک سکاک او د اوبو د صفائی خیال ضرور پکار دي. د علاقو ته کم کسان خوراک لګي نو کوشش پکار دي چې وچ خوراک ولېږي او د پیکټ په ذریعہ باندې کم خوراکونه چې محفوظ پاتې کېدې شي هغه خوراک د امداد په توګه لګل پکار دي، ولې چې کلاو خوراک الته خرابي کی او داغه د وجنا ډيري بيماريانی خوريږي چې د کسانو ته مچردانو یا د ماشونو د بچکی دو ټینټونو ورکړي شي.
په پاکستان کې د سیلابونو وروسته د وبایي مرزونو په خپرېدو په اړه خو بیا صوبایي او مرکزی حکومت تر وسه سندي وای دي، خو د مرکزی حکومت د صحت وزیر قادر پټیل د اگست په 13 د سند د سیلاب ځپلو سیمو د دورې په وخت ویلي وو چې د وبایي مرزونو د کنټرول لپاره به بشپړه ګامونه پورته کړي او په سند صوبه کې د سرکاري روغتونونو ترڅنګ شخصي روغتونونو ته هم لارښوونې کړي چې د سیلاب ځپلو لپاره ویډیا درملنه وکړي او په اغیزمنو سیمو کې به د ځپلو خلکو لپاره د صحت دائمي کیمپونه هم جوړ شي او د صحت د کورنو او نړیوالو ادارو مرسته به هم واغستل شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
او سم له کراچی څخه ځو یو بل رپورټ ته، واغه هم د ناروغانو په اړه دی. د ملګرو ملتونو د تولیدي صحت ادارې یونایټیډ نیشن پاپولیشن فند په خپل یو بیان کې اندیښنه ښودلې چې په پاکستان کې د سیلابونو له وجې پر ماشوم ناروغه یعنی عامله ښځې د صحي ستونزو سره مخ دي. دغه ادارې په خپل یو بیان کې ویلي باید د سیلاب ځپلو لپاره په جوړو شوو کیمپونو کې د دغو ښځو لپاره د صحت پوره بندوبست وسي. د ادارې تر مخه د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د هغو ښځو شمیر 6.5 لک دی چې حامله دي. بلخوا د صحت کارکونکي وایي په دغو کې ځینې ښځې د صحت جدي ستونزې لري چې په سیلابونو او بېکورۍ کې لا پیچلې کړي دي. نور حال د فرخنده اسد په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د تولیدي صحت ادارې یونایټیډ نیشنز پاپولیشن فند په خپل یو بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د سیلابونو له وجې 6.5 لک ښځې چې پر ماشومانو ناروغ دي له کړاو سره مخ دي. د اگست پر 13 په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې تمه ده په دغو کې د سنا 3 او 10 زره ښځو په سپتمبر میاشت کې ماشوم پیدا شي. د 400 ضلع د سردریاب سیمې سره نږدې یو سیلاب ځپلې تاجمینه بی بی وای په کمپونو کې خداسې ښځو لا نور تکلیف ته ځکه چې هلته د پردې او صفایي هیڅ بندوبست نشته.
بدروخه په کې ډیلیوري په هغه دیم باندې شوی و هیڅ هم نشته. کنه دا وګوره دا دی راځي دا وګوره ټول انتظار روندی او د خواتین ګور اصل مسلې او بل دی په اتاده چې د واسکون مسلې ټول لغه د واسکون بنچو دي کومه چې په لاړ دي ترې خو د بخر ګر دي هر جتا خپل ضرورت پوره کولی شي تیر سیلاب وای کی سما نقصان شي او دا خو راغی نه زیات سیلاب او دا خپل اندازه کولی شي
په خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وای د حکومت لخوا په جوړ شوو کمپونو کې ناروغي پر زیاتې دودي او پر ماشوم د ناروغ خزو لپاره پکې هیڅ تنظیمات هم نه دي شوي د وی غیر سرکاري ادارې د هوا لورمشره شوانا شاه مشال ریډیو سره په خبرو کې وای په زیاتره سیلاب ځپلو سیمو کې په میډیکل کمپونو کې خزو ډاکټران هم نشته نو ځکه د خزو د صحت مسله پر زیاتې دوده
چې کوم پرګننت لیډیز دي اګه نیوټریشن ډیر زیات مسایل دي اګه دوايان ډیر مسایل دي میډیکل کمپس پکار دي ته مونږ اوس هم دغه نه کنسیدر کړی دي اوس چې کوم ان جی اوز دي سیول سوسایټي ارګنایزیشنز دي اګه ډیر زیات کار کوي لګیا دي په سینیټری پروډکټس یا په هایجین کیټس یا پرګننت لیډیز باندې نو اګه نه چې دی ګورنمنت هم ریلایز وکړي چې دا نیډ شته هو ګورنمنت سره دونه فینانشل ریسورسز نشته چې اګه داسې فوکس نشته چې پرګننت لیډیز ضرورت به وي یا جنکو یا خزو سره ضرورت به وي
د ملګرو ملتونو د تولیدي صحت ادارې یو ان اف پی ای تر مخه په سند بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د صحت مرکزونو ته هم ګڼ تاوانونه رسیدلي دي د پیښور سره تعلق لرونکي پروفیسر ډاکټر سایما عابد مشال ریډیو ته وایي په زیاتره سیلاب ځپلو سیمو کې د خزو د صحت مرکزونو هم وبو وړي دي
چې کوم یو حمله موریا نه هغه چې کوم دي کپلا خپل ټرایمستر کې پهلا یو سو میاشتو کې یا رستو میاشتو کې یا ماشوم پیدا کېدو والے نو ظاهر خبره ده سوچ خو لشي چې هغه ته څونه تکلیف دي اي تر نه دا سه ایمرجنسي سامان شته اي تر نه کپڑے شته اوي تر نه دا سه
سیلاب ځپلو سره مرستندوی ادارې وای د خیبر پختونخوا په سوات ډیر اسماعیل خان 409 ښار کې دا وخت پر روغتونونو د خلکو زیات رش لیدل کیږي بلخوا د صوبای سملی د صحت په اړه د سټینډینګ کمیټې او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی آغاز اکرام الله ګنداپور د اګست پر 1 مشال ریډیو ډول چې حکومت یې پر دغه مسله خبر دی او کوشش کوي چې د سیلاب ځپلو د صحت مسلو ته خصوصي پام وکړي
ډېر مینیمم دی چې بل چې لارې نه وي کنه نو او چې اصل لارې کولاوي کې لګي دي امریکا کوم څه ورته دي او کوم چې لګا ته د کلی ماحول دی او خلک لته خپل څه کول شي د ریبانان کوي او کوم لکه پرګنن خزې دي یا کوم ریبانان او دا یا تکلیف دي کوم میډیکیشن اړتیا په کار را په هغه ټایم باندې نو هغه لکه لارې چې څنګه څنګه کولاوي کې لګي دي کوم څه کول روان دي خپل کوشش کوي لګي دي خو خلک یې خپل کورو
د پاکستان د قدرتي آفتونو د نظم اداري ان ډي ام اي د اگست پر 1 په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په هغه هیواد کې په سیلابونو کې تر دې دمه تر 300,000 زیات کورونو ته زیان رسیدلی دی او 3,13,00,000 خلک یې اغیزمن کړي دي
د فرخندا صد رپورټو واوریدي په بلوچستان کې د پښکال د بارانونو وروسته د سیلابونو څخه د مړو شمیر 245 تر رسیدلی دا ډول د بلوچستان زیاتره برخه د بجلی او ګیس څخه محروم دي او د صوبې له نورو سیمو سره لارې هم بندې شوې دي د چوراو خبره دوی د سیلاب ځپلو سره د مرستو کار روان کړی دی خو یوازې صوبای حکومت دا کار نس کول پکار دی وفاقي حکومت او نړیوالې ادارې د سیلاب ځپلو سره د مرستو په دې کار کې مرسته سره وکړي تفصیل به له کوټیا یو ترين راکړي
د بلوچستان چیف سکرتر عبدالعزیز اوکلی ویلی دی چې په صوبه کې تردم غړي پوری نږدې 90,000 کسان د سیلابي اوبو څخه راستلي او خوندي ځایو ته رسولي دي دغه ډول تر 90,000 خاندانو پوری خوراکي او نور مرستې رسولي دي نو موږ د خبرات د اگست په 1 نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړی ده پر دې مهال د بلوچستان د حکومت کورنی چارو سلاکار میرزیا لانګو او د پی ډی ایم ای صوبایي مشر نصیر احمد خان ناصر هم موجود وو په خپل وینا کې شاغلی اوکلی زیاته کړه چې په صبح کې د وسنۍ بارانو او سیلابو څخه د وجل سو یو سل اویا کسانو و کورنۍ ته 300,000 روپۍ صوبایي او 300,000 روپۍ مرکزی حکومت لخوا جلا جلا ورکول شوې دي ته نوموړي په وینا چې د وسنۍ بارانو څخه په بلوچستان کې په لویه کچه وسړکانو ته زیان اوښتی دی او اوس هم د کوټې او سکر ترمنځ لوی سړک په بیرنانی کې بند پاتې دی د کوم د خلاصولو لپاره چې د سڑکانو د کامی ادارے نیشنل ہائی وے اتھارٹی یا این ایچ ایل لوری پر لوئے کچھ مشینری کار روان ساتلی دی او الہ دا چھ پراتلون کی درے ورزو کی با دا بلوچستان او دا ہیواد دا نورو برخو ترمنز سڑکان خلاصی دغه ډول د ګیس د مکمل خو هم پراغدو پایپ لاینو باندې کار پیل شوی دی کوم چې د بولان و پنجره پل ته نږدې د سیلاب اوبو وړو او د ګیس ځای چارواکو ویل دي چې د ستمبر ته درې می نیټ پورې به د کوټ په ګډون د صوبې و نورو برخو ته د ګیس ورکول لړۍ به حال شي. خو د نوموړو په وینا چې په خوزدار او بولان کې د سیلاب اوبو د بجلی ځینې غټې کمبې نړولې دي چې له امله د تیری ویونی راهیسې د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کی خلق دا ڈیرو مشکلات سر مختی.
ہزاروں ٹینٹس کی ڈیمانڈ ہے جو کہ ہم پوری نہیں کر پا رہے. پاکستان میں پروڈکشن نہیں ہے, انٹرنیشنلی ٹینٹس لائے جا رہے ہیں, لہذا
پاکستان کی خیمے نہ جوڑی جی بلکہ دا بہار سخارا گفتل کی جی. لہٰذا دا حکومتی ودانی اواغ خالب زکو بانی با دا خیمو کیمپو نہ جوڑ کرل سی چی دا حکومت وی او کچوک آلتا وسی دل گواڑی آغا تا بشراغ لائی کو او کی نہ گواڑی آغا با دا خپل خپلوانو سرا نزدی استوگ نہ وکوالی سی. دی ویبشتینی پا جواب کی نمونی زیاد تکړه چې د سیلاب د اوبو څخه د صوبې په جنو برخو کې بیلابیل ناروغیانې هم رامنځته شوې دي او د دې د مخنیوي په خاطر په اغیزمنو برخو کې د 200 څخه زیات میډیکل کیمپونه لګولې دي. بل پلو ته د تیر جمعرات په ورځ د پشکال وروستي باران د کوټ نوې کلی او شاوخوا سیمې ډېرې خرابې کړې دي چې له امله په سلګونو خلک نه یوازې بې کوره کړي بلکې تر اشنا اسمان لاندې وشپو سبا کولو ته اړ کړې دي. د دې خلکو سره د مرستو په خاطر د بلوچستان د پولیسو لخوا په نوي کلی کې یو کیمپ لګیدلی دی چیرې چې د غزمنو خلکو د رجسټریشن کار روان دی. په دې اړه مشکل د اگست په 1 نیټه و یاد سوي کیمپ ته سترګې ورښکاره کړې. نو د نم د کلی په خاطر په قطار کې ولاړو ډېری کسانو څه داسې راته وویل.
ما نوم حضرت خان دغه مانده په غاړه د سیلاب نه جل محمد کلی سي دوه درې ورځې باران شروع سي سیلاب راغلی کم از کم یو 500 شپک سو کورونو په دادی مانده په غاړه اخو او دخوا سکیمانو مو مندونو د ګرد سید یوړل د درې پلونه یوړل ډیر کورونه یوړل او دغه سامان مامان جانی نقصان نه درسیدل.
مانو مامان سرور مرده شالام کلی بنگلی وړی دی کورونه وړی دی سامانونه وړی دی ارڅه وړی دی خلک وڅټیدل کورونه پرې شودل
بزنانې وایسته خوشنانې وایسته بس کورونه پرې شود مندونه ډیر وب ډیر.
مانو مساکلین دی زدا شمس کیم شپږ ډیر ګنټه بارانه باندې
انتظار
نمان اور لیکو د دې په انتظار یو وس یو کس ته کم کم واته سو کسان په انتظار یو.
خود زرغون آباد د تاړې سچو کرم خان بیا زیاتوي چې د دې ورسته به دوی وکولای شي چې د اغیزمنو سره څنګه څه مرستې وسی.
کم خلک سي متاثر سي وي دي داغو مرسا سات رجسٹریشن هم کو او شفټینګ هم کو د هاسپټلز دا او ډاکټران را روان دي په ډی ایم ایس مر سره ده.
د دې ورسته چې د کیم څخه څه قدمه پر مخ ورلم نو هلته د شالم په نامه په یو کلی کې د مانده پر غاړه آباد سوي کورونه زیاتره اوبو وړي او اوس یې یوازې ځینې نشانې پاتې وي. په دې ترڅ کې زیاتره اغیزمنو خلکو راته وویل چې دوی په ډېره خواري دا کورونه جوړ کړي وو لیکن نن دوی د کورو پر ځای په خیمو کې و استوګنې ته اړ شوي دي.
زما نوم زرګل ده.
مرسته خو لا ټول څه نه دي او دی او تامبو یا پرم دا راولای دا نورم څه نه دي دي څه یو کول کوم مکان جایداد مو د پلار او کده ګر پاتو خالي میدان یا لا نماسی واره بس یو شنه.
نو نو مدام خان په سیول هسپتال دې څه خرڅوم ما په چي ډول اس کال کج برادې ما واخس نه یو پنځر کې بچت کولې دا تم راوړل دي باران راول بس یو ډول شاله خو یو څوک نه کړ سره بچام را پسی دي ګاډر یو څه نګر لمایو.
بلې غړې ته د قدرتي آفاتو د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای لخوا یو ځل بیا ویل سوي دي چې په صوبه کې د سیلابو څخه د مړو شمیره و 245 لوړ شوې ده. د کسب یو درسمه نیټه د یادی ادارې له لوري په خبر سوي یو رپورت کې دا هم ویل سوي دي چې په صوبه کې د ورستي بارانو څخه د زخمیانو شمیره و 145 ته اوښتې ده. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا وزیر اعظم شهباز شریف درې ورځې وړاندې د بلوچستان لپاره د 10 ارب روپیو ورکولو اعلان کړی و. خو د بلوچستان چیف سیکرتر یو ځل بیا د وفاقي حکومت او نړیوالو ادارو څخه په صوبه کې د سیلاب ځپلو خلکو د بیا رغونې لپاره د غټو مرستو غوښتنه تکرار کړې ده.
لکه څنګه تاسو ته ترین په رپورٹ کې واوریدل، پاکستان کې د پچکال وروستي بارانونو او سیلابونو د هیواد په څلورو واړو صوبو کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي بې وخته او ډیر بارانونه او په نتیجه کې د سیلابونو راوتل د اقلیمی یا آب و هوا بدون له اثراتو څخه دی. دا چې آب و هوا بدون وجه څه دي او له اغیزو یې د خوندیتوب لپاره حکومتونه او ولس باید څه وکړي، دا به د هارون بچا په دې رپورٹ کې واورو.
پاکستان په تیرو 12 کلونو کې دوه واره د لویو سیلابونو شاهد ووسید. سګنۍ یعنی د 2002 زیږدیز د اگست میاشتې سیلاب د 2010 زیږدیز تر هغې زیات لوی او خطرناک ګڼل کیږي. د ساینس او هم د ماحولیاتي چارو پوهان وایي په نړۍ کې د ډیرو بارانونو، سیلابونو، تیزو هواګانو، وچکالیو او پر ځنګلونو د اورونو لګیدو پیښو تر شا د اقلیمي بدلون لاس دی. دا چې د اقلیمی بدلون مسله څنګه جوړیږي او په څه شکل ځان ښکار کوي، په پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتي زده کړو مرکز یو استاد ډاکټر حزب الله وایي د کوریارز د تودوخې درجې لوړېدو له وجې په موسمونو کې تغییر راغلی چې په نتیجه کې د په خبره موږ د بیلابیلو قدرتي ناورینونو شاهدان یو.
د آب و هوا تغیر چې موږ ورته وایي، نو دا بیسیکلی د کوریارز د تودوخې د وجې نه دا شروع شوې ده. او هغه گلوبل وارمنگ اخر کې چې ختمي دي اپا کلائمیټ چینج باندې ختمي دي، لکه هغه ټمپریچر دونه زیات شي چې مو مکمل ټول موسمونه موږ بدل کړی دي. د باران د ورېدو چې کوم لار ده هغه مکمل بدل کړی ده. کومو میاشتو کې چې بارانونه ډېر کېدل پکاري هلته لږ کېږي، چې کوم ځای کې نی پکار هلته ډېر کېږي، چې کوم ځای کې خوشحالي وه او تر اوسه پورې هلته اوس بارانونه ډېر کېږي. لکه بلوچستان به موږ اگزامپل واخلو چې سیلابونه دغه د ملک په هر صوبه کې د کلایمیټ چینج ډېر واضح اثر چې ثابت شوی دی. ساینسدانانو هم دغه وایي چې کلایمیټ چینج اثر به په زیات تر هغه ملکونو باندې ډېر واضح وي چې څوک د دې مخنیوي لپاره کوشش نه کوي.
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د تنظیم کمی ادارې د اگست 13 په خپل رپورت کې ویلي چې په دې هیواد کې د سیلاب له لاسه د وژل شو کسانو شمیر 1,012 ته رسیدلی. د پاکستان اوسنی سیلاب د هیواد په څلور واړو صوبو کې د سړکونو، پلونو او ډیمونو ویجاړولو ترڅنګ عامو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. په پیښور کې د ماحولیاتي چارو یو بل پوه ډاکټر شفیق الرحمن وایي د آب و هوا بدلون د پاکستان ترڅنګ د سیمې او د غربي نړۍ یو شمېر هیوادونه هم زخته ځپلي. د نوموړي په خبره د نړۍ له ګرمېدو سره به د قدرتي آفتونو لړۍ دوام ومومي.
خلکو یې یاره په سلو کال کې چې په ځل د غرب څخه لا برازي دا غواړي په 12 کال کې پر له پسې نن تر دوا پاکستان کې نو یو کتل افغانستان په دې ګرمۍ کې د اوله په لور شو د هغه سره چې کوم څه لا به راغلي اغلاس در وقت سے لابن راغلی پا بنگلدیش کرا گلی پا ایران کرا گلی پا ایمان کرا گلی دا نارمل حالات یہ دی چونکہ لیتا معلوم ہے چی سائنس میں سزا خریف لگا دنیا سال گرمی دی میں اغیر سر ابا سے لابن امراجی اغیر سر ابا گرمی اغیر سر امراجی اغیر سر دیل مختصاص ہوکے تو پا یورپ کی رہی تیز راغلی پا جنگلی میں کو اور لگے دے گا تو میں پاکستان کن چکا لے دیر پا جنگلات چپے لے دنیا اغیر میں تیرہ گرمی سے واقع دی هغه سره بیا چې لږ مرضي هغه سره باران لږ مرضي هغه سره غټه غلې مرضي هغه سره گلیشیر وسلیږي کله کله وریځې وسلیږي شرط راشي.
دا چې د نړۍ د تودوخې مسلې د حل لپاره په نړیوال کچ سره واندې او ولسونه په دې برخه کې څه کول شي، د دې پوښتنې په ځواب کې د پیښور پونتون د ماحولیاتي زده کړو د مرکز استاد ډاکټر حزب الله وایي د نړۍ ځواکمن هیوادونه باید له خپلو کارخانو د تاواني ګیسونو د اخراج موضوع ته ځانګړې پاملرنه او په دغه برخه کې عملی اقدامات وکړي.
کوتول لړای کې مونږ وګورو یو حکومت هم تعاون نه کوي. بعضي کارخانه داسې ګیسونه خارجي چې ته مونږ گرین هاوس ګیسز وایي، کاربن ډای اکسایډ پای کې یو ګیس دی، دا بیا تر د کارخانو نه او د ګاډو د لګولو دی نه وځي. مونږ ډېر پروتوکول هم سائن کړی دی او ټریټی هم سائن کړی دی، خو ماده ملکونه هغه نه سائن کړي. هغه یو قسمه اجاره داری غواړي چې موږ به پروډکشن کوو او دا نور ملکونه به موږ نه دا سوداګانې اخلي. چاینا وګورو، انډیا وګورو، پاکستان ته وګورو، کوم چې دا انډسټریل ایمیشنز دي د دې د کنټرول لپاره موږ په قانون کې شته خو په میدان کې داسې ښکاري نه. حکومتي سرپرستی دې لپاره پکار ده چې دې د خپل قانون دا نورم سخت کی او ټولو کارخانو باندې دا بندیز لګي چې هغه کاربن ډای اکسایډ دې ریسایکل کړي، سبل پروډکټ ته دې کنورټ کړي، خو چې هوا ته دا ګیس نه دي. یو کنټرول موږ قدیم کولی شو چې څونه موږ ځنګلونه زیات کړو، ونې بوټي زیات کړو.
ټاکل شوی ملګری ملتونه راتلونکي نومبر میاشت د مصر په قاهره کې د اقلیمی بدلون پر موضوع یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د پاکستاني ډان رسپانې په حواله د همدې کانفرنس په تړاو د پاکستان په مرکزی حکومت کې د اقلیمی بدلون چارو وزیر شری رحمان د 2002 زیږدیز جولای پر 19مه په یو بیان کې ویلي اقلیمی بدلون پاکستان له لویو او خطرناکو چیلنجونو سره مخامخ کړی دی. نوموړی نه یوازې د آب و هوا په اړه نړیوالې ایجنډا ته له نوي سره د کتنې غوښتنه کړې، بلکې پر ځواکمنو هیوادونو یې غږ کړی چې د اقلیمی بدلون مسلې د حل لپاره خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې او له مخ په ودې هیوادونو سره مالي مرستې وکړي.
دا هارون بچا له رپورټ سره د خبرونو نیمای ته ورسېدو. 12 بجې دی. شاهین بنیرای به د خبرونو لنډیز واوري.
سره مشه د یو مهم خبرونه. په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې د مړو شو شمېر 1191 ته پورته شوی ده. د چارواکو په وینا سیلابونو د خیبر پښتونخوا په سواد، دیر، نوخار او ټانګ کې سړکونه او پلونه لاهو کړي، خلک یې بې کوره کړي او چرسده کې په 1100 اکړ ځمکه ولاړ فصلونه برباد کړي دي. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پښتونخوا د سیلاب ځپلو لپاره د لس بلین روپو مرسته اعلان کړې دي. په بلوچستان کې د پشکال د بارانو له کبله زیاتره سیمې د بجلی او ګیس څخه بې برخې دي او د کویټ او سکر ترمنځ لوی لار لا تړلې پرته ده. پرون په کویټ کې یو پریس کانفرنس ته د وینا پر مهال د بلوچستان چیف سیکرټر وویل چې حکومت د سړکونو د قومي ادارې په مرسته د لارو د بحالولو لپاره هلې ځلې کوي. په داسې حال کې چې وزیر اعظم شهباز شریف د تحریک انصاف په مشر عمران خان د سیلاب ځپلو لپاره په شریکه د کار غږ کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي وفاقي حکومت ورسره همکاري نه کوي او د بخښنې نړیوال سازمان پر ایرانی او ترکی ځواکونو تور پورې کړی چې په پرلپسې ډول هغه افغانان له خپلو سرحدونو په شا تمبوي چې غواړي ځان محفوظو ځایونو ته ورسي.
دا خبرونو لنډیز مله شاهین بنیر واوریدل. اوس هم د ریپورټونو برخې ته راځو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو بار بیا په افغانستان کې د بشیر وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال نږدې 19 میلیونه وګړي د خوړو له کموالي کړي شي. دغه اداره وایي پرون د چهارشنبه د قزاقستان د لومړي مرستو یو لوی بسته په ترمیز بندر کې ملګرو ملتونو ته وسپارل شو چې په افغانستان کې پر میلیونونو کسان وویشل سي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري په مرسته به دغه مرستې وویشي. نور په دې رپورټ کې
د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې روان بشري وضعیت ناوړه ګڼي او په دغه هیواد کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره د مرستندویو هیوادونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
دبلیو ایف پی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن دی. د مونږ اخرین ارقام یا شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 19 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی دي خوړو له امله له خوندیتوب سره مخامخ دي او د خوراکي توکو بشري مرستو ته اړتیا لري. دبلیو ایف پی په خپل مرستو ته ادامه ورکوي او تر اوسه پورې یعنی د 2023 کال له پیل نه تر اوسه یې تر 20 میلیونه زیات کسانو ته په ټول افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې رسولې دي.
شغل امانی زیاته کړه د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي د شمی تر راتک مخکې په ځینو ځانګړو سیمو کې خوراکي توکي لوړاندې ذخیره کړي. هغه زیاته کړه
نو ولدي عمل چې وکولای شو په دغه لر پروتو سیمو کې د شمی تر راتک د لارته باندې دونه مخکې خوراکي توکي ذخیره کړي شو. موږ لاړو مالی امکانات ته اړتیا لرو او هیله مو ده چې دا مالی امکانات په زمونږ په واکه په وخت او موقع سره راکړل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو ایف پی د چهارشنبه په ورځ د ایوې اعلامیې په خبرولو سره د قزاقستان د مرستو د تسلیمولو خبر ورکړی چې په افغانستان کې به پر اړو کسانو وویشل شي. د دې ادارې په وینا د قزاقستان په مرستو کې خیمې، کټونه، توشکې، کمبلې، کالي، لوښي، غوړي، وریجي او شیدې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې په افغانستان کې د قزاقستان د شارزدافیر بختیار سانایف په حواله راغلی چې ویلي دي هدف یې دا دی چې د افغانستان په وروستیو زلزلو او سیلونو کې له زیانمنو کسانو سره د ملګرو ملتونو له طریقه مرسته وشي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال رامز الاکبروف په وینا ویل شوي چې ویلي دي تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ډیر سخت کال و. د همدارز ویلي په افغانستان کې بشري اړتیاوې په بېساري ډول زیاتې شوي او د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي دا مهال د ژغورنې لپاره مرستو ته اړتیا لري.
تاسو ریپورت واورید. او سمزو اورګزو ته د اورګزو په ماموزو کې د فوجي کلا د جوړولو لپاره د مزکی د پیسو د ورکړې پر سر لاهم احتجاج روان دی او خلکو پر لټوالی دی. د احتجاجانو حکومتونو خبرې سوي خو نتیجه نه ورکړې. ټاکل سوي نن بیا د فوجي چارواکو مشرانو ترمنځ مذاکرات وسی. ځکه خلک وايي د مزکی پیسې د دوی ته ورکړل سي خو چارواکي بیا دریز لري چې پیسې وار لمخه د مزکی یو بل خاوند ته ورکړل سوي دي. په اړه د طارق اورګزی ریپورت اورو.
په اورګزو ضلع کې شل ورځې وړاندې د پوځي کلی تعمیرولو په بدل د رقم ادایګي پر نه کېدلو د ماموزو قوم خلکو لخوا شروع شوی احتجاجي پرلت لا هم دوام لري. ځای مشر حاجی محمد صدیق مشال رډیو ته وای په جمل مایا کې د دوی پر 50 کاناله مشترکه ځمکه پوځي کلی جوړیږي چې د هغې رقم موازه د ټول قوم پر ځای یو شخصي تن ته ورکړل شوی.
ولې چې د موکوم شریک ځمکې دي چې د هغه نامه د جمل مایا هغه مونږ د حکومت ادارې اخلي او د موکان کې یو سړی ته حواله کوي. هغه داسې سوچ لري خو هغه په خلاف هغه د حکومت خلاف یو درنه شروع کړی دی په قوم موضوع کې ټولو په اتفاق سره.
په جمل مایا کې یو کال وړاندې پر 50 کانال ازمکه پوځي کلا د تعمیرولو کار شروع شوه چې دا لا هم جاری دی. ولې په دغه کې د یو مل په حساب لږ زره حکومتي نرخ تر مقرر کې دوه پس یو کروڑ روپۍ د ملک میرجنان په نامه وتلې دي. په احتجاج کې شامل د میرګلم خیلو سید خان مشال لډیو ته د زیارت پر ازویلی دوه ورځې وړاندې پوځي مشرانو ته راغلی ول چې هغوی د مذاکراتو دعوت ورکړو خو دوی د ملک میرجنان او ضلع انتظامی سره له خبرو انکاري شول. ولې چې یو ځل مخکې هم ورسره جرګه شوي او بلا ورکړل شوی چې ضلع انتظامی نه بلکې هغه وخت د اورګزو سکاوټس کمانډن لخوا جاری شوه.
یا حال کوتیری څه حال مال د دین شته رګنه حال خدای څه بس چیک روړه دلته موږ ته راوکه چیک روکا دغه خبره ده چې د ازمکه تاسو کده چې میرجنان ملک سکین او مذاکرات وکونه هغه سنه کونی ځلې تنظیمي سکو البته تاسو چیک ور کړی تاسو سره مو خبرې کمانډنٹ ور کړی کمانډنٹ په دا چیک نه وړي او د کوم قبضه په کوم ځبن شهر دی چیک سواله شي غنه بعد د کوم اوچتی دل
کڅو هم درې کال وړاندې ځلې تنظیمي د جمل مایزمه کې د ملکیت تنزای فیصله د ماموزو ټول کوم په حق کړي خودوی فریق ملک میرجنان دا نه منی او وای یاځمکه اوس هم خپل بولی او کسوک په مذاکرات کول غواړي نو ته تیار دي خو تر اوسه چا سره په دې بابت خبره نه ده شریکه کړي.
اوس په خپل خو موسره نو کمی ده څه خبره جواته شویره او نو موسره کړي نه دی موسره کړي لري ملک د خلای دی موره وسیدو خپل بولو بیا د خپل بولو بیا د خپل بولو
بلخوا په دغه غړه د پوز د ریستروسه مغنه دي حاصل کړي. البته د بر او رغزو مرسیال کمشنر امتیاز علي شاه په شلم اگست مشال لډیو ته ویلول د 500 کانالو هغزمه کې د موازی رقم د اورغزو سکاوټس کمانډن لخوا می جنان فریق ته بغیر لدی چې د یازمه کې د ملکیت پختنی ته جواب وای ادا شوی چرباندی مخالف فریق مشتعل او ناراضه دي. امتیاز علي شاه زیاته کړي وا چې سوزل احتجاج کوونکو ته ورغله او هغوی ته له مخالف فریق سره پر یاد مسلې د مذاکرات ویلي خو تیار و تنه شول او وای زموږ مسله د پوس سره ده. پوځي مشرانو د زیارت پرز د ماموزو قوم خلکو لخوا جوړ شوی د کمیټې غړي کلای هډکوارټر ته رابللي چې هغوی سره به یاد خړې ته د حل لار تر کتلو پس احتجاج د ختمېدو لپاره نن خبره کیږي. طارق اورګزی مشال رادیو پیښور.
د تاریخ کورګزی رپورت مو اوریدي. د خیبر پښتونخوا حکومت وای ژر د چپسوبه کې د سیلاب د تبکاریو د جاج اخستو او غزمن خلکو ته د مرستو رسول لپاره یو لایح عمل جوړ سی. د خبر د اطلاعاتو چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر صلاحکار بیرستر محمد علی سیف د اگست په 18 مله مچال ډو سر په مرکه کې کړي. زموږ همکار هارون بچان له نوموړي څخه د مرکه په پایل کې پوښتنه کړي چې د په فکر ورستي سیلاب د صوبې اوسیدونکو لپاره څومره لوی تاوان لامل شوی. هغه جواب
در غټ ډیزاستر دے ادارہ بورو روپو نقصان شوه دے او انساني ژوندونو پکې بلاس نه کېږي خو په هر حال زیات تر څه دینه دا مالی نقصان هم پکې ډیر زیات شوه دے. صحیح اسسمنت لا نشي کېږي ځکه چې لا خو بځه په ځای ولاړی دي او هغه صورت حال اوس ورو ورو نارمالایز کیږي نو چې کله بالکل مکمل نو وبو اوزي او اسسمنت صورت حال جوړ شي یا اسسمنت کوو چې اکچولی څومره نقصان یا څومره دغه پکې شوه دے.
دا به څومره وخت برسېږي ونی سي دا تاسو دا تخمینه یا اسسمنت چې تاسو وايي دا به کله پورې به تاسو دی جوګشي چې یو 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 کلیر پکچر تاسو راشي او بیا موږ ته معلومات راکړي شي.
دا وخت خو غواره دي چې او وو لاړی دي کنه زه په ځای او بل دغه کې پولونه ماتي دا سړکونه ماچي دي کوستان کې سواد کې ویر کې نو التخو چترال کې نو التخو اس لکا چې کم نقصانات شي دي هغه پس تل غواړي نو په ګراوند باندې اسسمنت د پارا چې کنسرویټي مونږ دی هغه کلینې شي التا بل پر نوخار کې چا سره کې او ټانک او ډایرکشنل خان کې زه ته یو بول اړی دي او زما کبا نه دا سفر کول او تلل او غځه کې اسسمنټس کول هغه مشکله ده. کم از کم یو هفته خو بلګي چې دا صورت حال د دې قابل شي چې مونږ التا لار شو بیا به نه پس اسسمنټ مو چې سروې رپورت هم جوړ شي او چې څومره عربونو روپو نقصان شوه دي او څومره به بیا په ریکنسټرکشن باندې څومره اخراجات راځي نو کله فائنل رپورٹ ته اچو ان شاء الله میډیا سره ټول سره شیر کوم.
ها بسس بیا خو تاسو دا اسسمنت او خپل سروي بکوي حکومت په لګیاوی دا وخت کې څه پروګرام لري چې کوم د غرزيات اغیزمن خلک دي کوم کورونا او کې خلک وجل شوی دي یا کوم خلک پکې زخمیان دي هغه ته په بیړنۍ توګه تاسو کم رقم راستي رس کم پیسې ورکوي یا سمره پیسې ورکوي.
د دې لپاره د حکومت یو خپل سکیم دی هغه لکه رچا کورونا نقصان رسېدل دي نو هغه ته ټول کورپو پورې موږ غوړ کوو مالی مدد کوو او چې کوم زخمیان دي سرکاري اسپیټالونو کې د علاج دی دلته په صحت کارت سکیم هم دی یعنی کې مطلب علاج فری دی بل میډیکل کیمپونه هم لګې دي دي ما چې د څنګه وې چې څنګه دا سیلاب سیوته حال ختم شي کم شي او اسسمنت شي نو دا چا چې پکې کاروبارونه خراب شي دي نه لای دا پاره به حکومت امدادي پیکیج اعلان کړي ریهابلیټیشن فیز به بیا شروع شي نو دا ریهابلیټیشن په فیز کې به نه صرف کاروبار بلکې دا چې کم زمینداران دي دا چا چې فصلونه تباه شي دي سروي یې وړ شي دي دا غي به هم کمپنسیشن پیکیجز به ولور کوي چې خلک بیا په خپل خو دي.
نو پاکستان وزیر اعظم هم د خیبر پختونخوا لپاره یو پیکیج د مرستو اعلان کړی دی او ما په خیال لسره به روپۍ دي کې سمره دي نو دغه تاسو کافی ګڼئ کنه تاسو نور هم د مرکز نه به غوښتنه کوي چې د نور هم مرستو کې د صوبایي حکومت
اعلان کو دکړه دی نو اعلان هغو زه غنوم چې فل حال صرف اعلان دی او کته چې بیا ریلیز کړي نو یقینا خبر لسره به کوئی څه دی لسره به زما په خیال چې زمونږ د کمې آبادې صوبو ته زیاتې ورکړې دي او موږ ته ادارا کړې دي او یقینا د پیسو ضرورت دی خاص کر چې کله د ریکنسټرکشن سټیج شروع شي نو په هغه کې دا ټول بلډینګونه سړکونه پلونه ډیمونه خراب شوي دي. دا مومن ډیم ته نقصان رسېدلی دی مونډا هډ ورک چې کوم 50% کې دی هغې ته نقصان رسېدلی نو ډیمونه هم خراب شوي نهرونه خراب شوي دي او دا هر څه به ټیک کول غواړي دا عربونو روپو خبره دي لپاره لس عرب او څنګه سره به باندې خدا کارونه نه کیږي وګورو راکاګو سره او چې دا زموږ حق دی خبر کوم په
برسه سه یو حکومتي مرستې دي تاسو بیا په ولس څنګه کوي دا دمر لویه فترة غلې دي دوی په دې حالاتو کې څو کی چې د حکومتي دا کارونه آسان شي تاسو ته په صحیح طریقه وشي
نو د ولس نه خو زموږ دا دغه دې یو کې سم تمام دا دا تلم دا خواسم دي چې کم صاحب حیثیت دي چې الله خدای پاک مالی لحاظ سره استطاعت ورکړي دي په کار کې هغه د خپل نورونو پیندو او مدد کی زه خو په دې خبره باندې ډېر مطمئن یم یو مو ډېر خوشاله یم چې پاکستانی قوم دا څه قوم دي چې یو بل سره په تکلیف کې په سقوا کې ودریږي او پاتې شو چې کم هغه خلک سیلاب کې چې دنه نقصان یې چت کړی دي خدای دې نه زما بدغه دغه خاصه ورته چې بالکل دا الله تعالی طرف نه یو آفات راغلو یو آزمائش دی او د دې کې صبر نه کار وایي ټیک تر دنیاوی نقصان دی د کی شک نشتا خپل خپلوان په کې مرشي دی دا حقیقت هم دی خدا دې چې حکومت هم ور سره ولاړ دی هر لحاظ سره ور سره ان شاء الله مرسته او ملاتړ کوي
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرس په مشال راډیوي مجله کې
او سم یو ځانګړي ریپورت ترازو د پخوانی شوروي اتحاد پخوانی مشر میخائیل ګورباچوف مړیبه د راتونکو شنبه پر ورځ په ماسکو کې خاور ته سپارل کیږي د خبره رويټرز اژانس د روسیې د خبري اژانسونو په حواله کړي ګورباچوف د اگست پر 10 نیټه تر اوږدې ناروغي وروسته د یو نیوي کلونو په عمر کې په ماسکو کې مړ شوی وو هغه د پخوانی شوروي اتحاد وروستای مشر وو چې هم د په واکمنۍ کې مات شو او ورسره نړیواله سړه جګړه پای ته ورسېده د ژوند او کارته په دې رپورت کې کتنه شوې ده
میخائیل ګورباچوف په 2000 د ګورباچوف جنت مستند فلم کې ظاهرا کمزوري خو په لوړه روحیه څرګند شو
باید فلم جوړ کړو په چینو دلایلو باوري يم چې دا کار باید وشي او باید خراب نه کړل شي وخت راشي چې بي سي کې کېشم
په 1915 اتیم میلادي کال د شوروي اتحاد په خوانې مشر کنستانټین چیرنینکو په 3 کلنۍ کې مړ شو دا په درو کلونو کې د دریم شوروي مشر مړی دا ورپسې 45 کلن ګورباچوف نوې مشر وټاکل شو
ریژمو نوو اپوکو په استوري چلایچستو
له کلونو ریکورد وروسته ګورباچوف یو نوې لار وړاندې کړه د ترټیره له امول سره په خبرو کې لیدل کیږي او په اکثرو لیدنو کتنو کې د راشکون کې ماندینه رای ساور سره ملګری ده د 1900 شپږاتیم په نیوی کال د وینا په نړیوال سیاست کې د یوې نوې کتنې ښکارندوی و
اوس وسلواله سیالي روانه ده هر نوې ګام دواړو خواوو او بشر ته ګواښ او خطر زیاتوي
په دې موده کې د شوروي اتحاد پوځیان په افغانستان کې په خونړۍ جګړه کې ښکېلو ګورباچوف ډېر ژر په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ په خپل هیواد کې د نننۍ د اقتصادي بحران د بختیوي لپاره یو لړ اصلاحات وکړل د 1900 شپږاتیم په اکتوبر کې له امریکا سره د اټومي بي وسلې کې دا خبرې د آیسلند په ریکیاویک کې د امریکا د همغه وخت له ولسمشر رونالد ریګن سره د مهمې کتنې سبب شوې د اونۍ په پای کې دواړه مشان له یو له ساعت خبرو وروسته د اټومي وسلو د کمولو په اړه موافقه ته نږدې شول کله چې خبرې ناکامې شوې ګورباچوف ریګن ته وویل چې یو تاریخي فرصت له لاسه ووت خو کال وروسته په واشنگټن کې بریالی شوې
We have listened to the wisdom of
یو پخوانی روسی متل می اوریدلی او داړایم چې تاسو سره بلد یاست کاغلی سرمنشی که څه هم ممکن تلفظ می سم نوي خو متل دا دی چې اعتماد ولري خو اطمینان تر لاسه کړی
تاریخ لیکونکو دا صحنه د سړی جګړې د پای ته رسیدا پیلامه بللې ده خود اخیز شندلو په درشل کې د ګورباچوف پالیسۍ لا شورې دي ریګن له ګورباچوف وغوښتل چې د برلین دیوال ونړوي کله چې په 1900 نه اچیم ګورباچوف ختیځ برلین ته لاړ د خلکو له خوراکو ته هرکلی سره مخامخ شو دوی ورځې وروسته اویا زره خلک د لایپزیګ واټونو ته راووتل په یو ونی کې د ختیځ جرمني مشر اریک هانیکر استعفا ورکړه او په یو میاشت کې دننه
د برلین دیوال ودرول شو. په درسته ختیځ اروپا کې کمونیستي رژیمونه د پرزیدو په حال کې وو. ګورباچوف اعلان وکړ چې د ولسونو په وړاندې به د ختیځو هیوادونو د حکومتونو ملاتړ ونه کړي. په بیلابیلو هیوادونو د شوروي اتحاد له ویشل کېدو سره هم مهاله د شوروي اتحاد څلوېښت کلنه واکمني پای ته په رسېدو وه. خو په داسې حال کې چې ګورباچوف ته له خپل هیواده د باندې هرکلی وویل شو، په خپل هیواد کې تر فشار لاندې وو. د ډوډۍ د رانیولو لپاره د خالي دوکانونو مخ ته اوږدو کتارونه شوده چې د دې اقتصادي اصلاحاتو کار نه دی ورکړی. د 1990 په اپریل کې شوروي ځواکونو لږ تر لږه شل تنه د ګرجستان په لاریون کې چې له مسکو څخه یې خپلواکي غوښته ووژل شول. د 1990 په جنوري کې تر سل ډیر کسان د آذربایجان په باکو کې ووژل شول. د بالتیک په هیوادونو کې هم شوروي ضد احساسات ډیر وو. معترضانو له استونیا تر لیتوانیا او لاتویا پورې د زنجیر په څیر یو بل ته لاسونه ورکړل. دغو درو هیوادونو د 1990 په پسرلي کې خپلواکي اعلان کړه. په مسکو کې ناکراری دوام وکړ. هلته دیموکراسي پلوه ځواکونو یو نوی اتل یعنی د روسیې جمهوریت ولسمشر درلود. دا بحران د 1991 په اگست کې اوج ته ورسید. هغه وخت چې اته سختریزو جګپورو کمونستانو پوځي کوریتا وکړه او بیرنۍ حالت اعلان کړ. د روسیې د پارلمان د ودانۍ په شاوخوا کې د بوریس یلسین په مشرۍ مقاومت رامنځته شو. ګورباچوف وروسته د یلسین رول وستایه.
په حقیقت کې د شهامت وکړ چې د کودتا په وړاندې ودرېشي او د مقاومت لارښوونه وکړي. حالات ډېر ترنګلي وو او هیڅ یې د نتیجې اټکل ونه کړای شو. باید د یلسین حق ادا شي. د ستر تاریخي رول درلود.
له ناکامي کودتا وروسته د شوروي اتحاد جمهوریتونو یو په بل پسې خپلواکي اعلان کړه. د 1991 په دسمبر کې یلسین د شوروي اتحاد د چارو د پای ته رسولو لپاره په بیلاروس کې یو شکار ځای ته لاړ. هلته یې د اوکراین له ولسمشر لیویت کراوچوک او د بیلاروس د پارلمان له رئیس ستانیسلاو شوشوکیویچ سره ولیدل او یوه تاریخي پریکړه یې اعلان کړه. نور جمهوریتونه هم ژر ورسره یو ځای شول. د میاشتې په پای کې شوروي اتحاد وپاشل شو او ګورباچوف هم اوزګار شو. په 1990 کې ګورباچوف په دې خاطر چې سړه جګړه په سوله ییز ډول پای ته ورسول شوه د نوبل د سولې جایزه وګټله.
د تیرې پیړۍ له لومړیو څخه موږ داسې ترنګلي حالت ته نه یو رسېدلي. نړۍ د یوې بلې سړې جګړې په درشل کې ده او ځینې وایي چې دا جګړه پیل شوې
ده.
د دې ته ورته خبرې هر څه موده وروسته کړي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
لکه څنګه چې تاسو اوریدل، د پخوانی شوروي اتحاد وروستی مشر میخایل ګورباچوف په د شنبې په ورځ خاورو ته سپارل کیږي. هغه د شلمې پیړۍ له هغو شخصیتونو ګڼل کېده چې د خپلو تګلارو له کبله د تاریخ بڼه بدله کړه. همدده په واکمنۍ کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په 1999 کال کې له افغانستان ووتل. ګورباچوف او د هغه تګلارو د افغانستان او پاکستان پر سیاست هم ډیر اغیز و او د دې هوادونو د کین خلاصو ګوندونو مشران به د مختلفو دستورو لپاره روسیې ته تل. په دوی کې یو هم سیاستوال افراسیاب خټک دی چې له ګورباچوف سره په 1978 کال کې لیدلی ول. له افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې مو د ګورباچوف د شخصیت او سیاسي رول په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
هغه یو جهانی مدبر و. هغه په داسې وخت کې راغی چې سور جنگ چې دی هغه په اوج باندې و او په افغانستان کې هغه په تود جنگ بدل شوی و. خدای بیخي دی یو داسې مدبر و چې ده غوښتل چې د سور جنگ پای ته ورسي او دې لپاره هغه ډیر زړور ګامونه اخستو ته تیار شو او همیشه به یې دا خبره کوله چې سوله اول پکار ده، امن اول پکار دی، یورپ یې متحد کول غوښتو، یورپ ته ویل چې دا زموږ ګډ کور دی، ځان دی خلکو وای چې دا د پیټر د ګریټ غوندې یورپ طرف ته ګوري.
خټک سپتا سوې چې زړور ګامونه اوچت کوي، نه زړور په کومه معنی او کم داسې زړور ګامونه وو.
زړور ګامونو کې اول ګام دا و چې مثلا افغانستان نه د فوجونو استل، نو هغه نه یو لوی جهانی کشاله جوړ شو. وروستو دوی هم خپلې غلطۍ ته متوجه شو، نو هغه کې داسې ښکارېده چې دا سیاسي رهبری د شوروي اتحاد شوه، دا هغوی فیصله وا. هغه چې کوم فوجي خلک یو یا داسې دی چې د مسلکي یا پروفیشنل خلکو هغه د دې مخالفو د فوجونو را لګل، خو برحال خو بیا چا فیصله نشو کولای چې دا فوجونو سره سو کی، نو دو خپل فوجونو ایستلو فیصله وکړه. نو دا آسان کار نه و، ځکه چې په ټول مشرقي یورپ کې، په دنیا کې چې کم کمونیست پارټۍ وي یا د کین لاس تاریخونو، هغه ټولو کې دا خبره یو بده وایي لګیدا چې تاسو یو انقلاب پرې دی او هغه ته شاکه وي او داسې کنه، خو دا چې دوی چې دا ضروری ده، نو دا زړور ګام یو. بیا یورپ سره په زړور لاس ملو کړو مسز تیچر د برتانیې وزیر اعظم سره او ورته ویل چې موږ تیار یو چې وارسا پیکټ نه تیر شو. وارسا فوجي معاهده په مشرقي یورپ کې وه، خو دا چې تاسو ناټو په شا کې هغه ورته وعده وکړه او دو دا ګام اوچت کړ. د درې خبرې کړې وې. اوله خبره دا وه چې پیرسټرویکا،
او دې ته زه راتلم خټک سیبا، او دا ډېره مهمه نقطه ده ځکه چې هم له دې سره یو غټ بدلون رامن.
اول وو پیرسټرویکا روسي کې دا بیا رغونه ته وایي، یعنی اصلاحات، د نوی سر نه یو شی جوړوي، تاسو پخوانی شی ورانوي، نوی سر نه جوړوي، پیرسټرویکا. نو دا شک پرې نه خو د شوروي اتحاد کې نظام پخوانی شکل کې نشي پاتې کېدای، دا بیا سر نه رغول کیږي. یو دا خبره وکړه. دویمه دا خبره وکړه چې نوې مشلینیا، نیو تھینکینګ، یعنی چې مونږ نوې تفکر باید رامنځته کړو. زور تفکر چې دی هغه مونږ اصلاحاتو ته نه بیایي، هغه طرف ته مونږ نشو اتللی. او بلې دا وکی چې د خارجه سیاست چې دی ډی ایدیالوجایز کوو، یعنی چې کوم نظریاتي یو قسم ته حدود دی هغه نه راوباسو. نو دا خو ډیر لوی ګامونه وو.
اچھا، د کی افراسیاب خټک سی په تاسو خپل کله رده سره یا ملاقات کړی یا دیملو نږدې لیدلې داسې یو موقع برابر شوی د ځکه تاسو م افغانستان کې وای او سفرونه به مم شاوخه کول؟
ما ته د سره لیدو موقع ملو شو په 1978 کې چې کله د شوروي اتحاد د جوړېدو او یایما کلیزه وا، دا دوی لمنځله ماسکو کې، او دې موقع باندې د یو سیمینار جوړ کړو، د په مشرۍ کې جوړ شوی، او دې کې د کین لاس ګوندونه چې دنیا کې کومو دوی ته دعوت ورکړو او مترکی خلکو ته ټول ته دعوت ورکړو. نو مونږ درې پښتانه د کانفرنس ته لاړو چې دې کې شهید ډاکټر نجیب الله چې د افغانستان د هغه وخت جمهور رئیس وو، او خان عبدالولی خان چې هغه وخت یې او ای این پی د هغه صدر وو، او زه د پاکستان کې نه د کین لاس د خلکو نمائنده وم. نو مونږ پکې داسې موقع ملو شو چې داسې شخصا ملو شو، ملاقاتونو کو شاسر رفات او فیدل کاسترو او نور سره برانو.
شنو دی کی افراسیاب خټک سپتا صبح او سره نه مخامخ ناستې خبرې مو کې کوي، واځي مرغبړ وکي یا څه خبرې وکي؟
نه مرغبړ خو مو خود کو معرفي شو سره، خو معرفي کې دونه د سې کانفرنس کې بیا د خبرې کولې کړه چې کانفرنس د اداره کول وکړه، د یعنی کانفرنس چلون کې فارسي کې جوړ تګردانندا وای هغه دیو. نو خلکو بلل را بلل، تفسیری کول، موضوع تجویز کول، د دا سیمون په خامخ نه صورت او د خبرې کولې. نو د خبرې موارد او دا یی داسې وخت چې بحث روانو چې دا جهانی سوشلیستي نظام چې دا په کم ځای ولار دی، مخکې به کم خواته زی. نو دلته داسې و چې ځنې خلک هغه ارتودوکس ایدیولوژانو یعنی چې کم قدامت پرست چپیونو چپ لاس خلکو هغه خو هغه زړې خبره باندې ټینګار کولو چې څنګه چې دا سم دی او دې چې دې او ځنې نور خلکو وی چې موږ باید نوی ګامونه پورته کړو نوی لارې ولټ
شاوجی کې افراسیاب خټک سي د چکل خبري یا حل ته کم بحثونه کېدل نو هغه کې د افغانستان لغاړي ځخه یا بتاسو یا خان عبدالولی خان یا ډاکټر نجیب یا د خپل هلته مشخص داسې نوې خبره یا نوې پاغه وخت کې کېدله وسوه
د خو چونکی د خپل سیاست اعلان کړی او د افغانستان په باره کې چې باید شوروي قوتونه افغانستان نه وځي اگر چې هغه لا پورا ټایم ټیبل یې نو اعلان کړی نظام الاوقات یې نو خو اعلان کړی او ډاکټر صاحب هم د ملي روغې جوړې داخلي سیاست او د روسي فوجونو د وتلو سیاست د بیرونی اړخو دا ډاکټر صاحب هم دا خبرې کړې وینو خدا دې چې دوه ډاکټر صاحب خیالاتو کې ډیر یو قسمتا یو والے ځکه چې افغانستان افغانستان کے روغ جوڑو شی ملی روغ جوڑو شی او امن راشی او شوروی قوتنا افغانستان نہ ازی ترسوش افغانستان یو پرامن آزاد مملکت پاتیشی